السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگیالي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې پکې د فعالیت توان نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانۍ ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نیمه کړي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 30 تر 30 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرني اتباع دي. د یادونې وړ ده چې روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ترامپ په ایران باندې یو بریتا لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سمدلاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبه په ورځ په یوه نوي اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. دا سپارښتنه په منځني ختیځ کې د جګړې د احتمال او د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د اندېښنو په ترڅ کې راځي. په اعلامیه کې په ایران کې له ټولو هندي اتباعو څخه دا هم غوښتل شوي چې په غونډو یا لاریونونو کې ګډون څخه ډډه وکړي، په ایران کې د هند سفارت سره په تماس کې پاتې شي او د ممکنه پرمختګونو لپاره سیمه ایز رسنۍ تعقیب کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریتا لیوالتیا څرګنده کړي ترڅو د ایران حکومت وښيي چې باید د اټومي وسلو د جوړولو له امکاناتو په بشپړه توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیه په روسیا باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه ونکړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلورمې کلیزې په مناسبت پلي شي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګری او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعا خوشین یم چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوو او همدارنګه په روسیا باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیا باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغې بستې باندې کار به دوام ولري. روسیا باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګري او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین له لارې د مرکزی اروپا دغو دواړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د 13 جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړې له امله درېدلې دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستي، په روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکي میاشت سریلانکا سره د لوب لړۍ مهالویش اعلان کړ. د 3 شلو ورځو او 3 50 ورځو دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوب لړۍ کوربتوب کوي چې 6 ورځې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 ورځې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال 6 ورځ جام څخه چې لوبې په هند او سریلانکا کې روانې دي، په ګروپي مرحله کې وروسته له دې خارج شو چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې وبایللې او له کاناډا او متحدو عربي اماراتو څخه یې لوبې وګټلې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. یو یوناما وایی په ننګرهار کې د پاکستانی ځواکونو په ورستي برید کې ولسی خلک وژل شوي دي. افغانستان ته د ایران او پاکستان د راستنو شویو کډوالو حال هم اخلو.
دا خلک د دې دي خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لږ سړي ګله وشي کنه.
ولې په کورنیو کې ښځو ته په نوم غږ نه کیږي؟ علت یې څه دی؟ دود، احترام او کله ښځو له هویت انکار. شاگردانو او استادانو ستونزې هم اورو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي ابتدایي شمیرې ښیي چې د ننګرهار په بېسودو او خوږیانیو ولسوالیو کې د پاکستان وروستیو بریدونو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول لږ تر لږه 14 ولسی خلک وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما د دوشنبه ورځې په اعلامیه کې وویل چې پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي تیره شپه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تازه نښته کې د کوچنیانو او ولسي خلکو د وژل کېدو رپورټونو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنیت په ټولو اړوندو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې کار واخلي، د ولسي خلکو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو د ساتنې او د نورو زیانونو او تلفاتو د مخنیوي لپاره له دښمنۍ لاس واخلي. بلخوا تهران هم ټینګار کړی دی چې اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالي ته په غبرګون کې ویلي چې تهران وضعیت اندېښمن دی. د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی له دغو دواړو هیوادو ورآخوا هم اغیزې لرلی شي. د پاکستان هوایي ځواکونو د یکشنبه په شپه په پکتیکا او ننګرهار کې بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهسودو ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د برید په نتیجه کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي چې په دغو بریدونو کې د پاکستاني طالبانو او داعش و اډې او پټنځایونه په نښه شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ولسی خلک په نښه شوي دي. د پاکستان راډیو رپورټ ورکړ چې د افغانستان رسنوی یوازې په بهسودو ولسوالۍ کې د یو کور څخه رپورټ ورکړی دی او دغو رسنوی ته نورو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې لسګونه وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي دي چې د پاکستان بریدونو ته به په مناسب وخت کې ځواب وویل شي. پاکستان مخکې هم د افغانستان ځینې سیمې بمبار کړې دي او د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې هم شوې دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالو په افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه دننه پاکستان کې بریدونه تنظیموي او کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. درنو اوریدونکو، د خبرونې پاته برخه کې د ما همکاري فريدې سیال سره پاتې شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلی دی. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حملو وروسته چې لږ تر لږه شپږ ویشت ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یهود څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سم دستی بندیدو او چیرنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درنوي د ملګرو ملتونو منشور تجمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. پامدی حال کې پنګرهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي د حمله لامل د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم ندی موندل شوي. په پنګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د 200 ولسوالۍ په ګردی کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شوي او 13 کسانو له ډلې 14 پرون خورو ته وسپارل شول، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادره کړي. نوموړي وویل ان تر دې چې د ویجاړي سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادره کړي ټوله له یو ځایه بل ته انتقال شوه، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګېدلې.
پاتو 15 تنو جسدونه چې اوس هم نادره کړي د غې ځای خاوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه لدی حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او رینداري په ګډون یې د یو زوی او دوه وریرونو جسدونه نادره کړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کوي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو له ډلې 15 د بېسودو، دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو له لوري په داشکه ویشتل شوی او ټپي شوی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو تر ټولو بدې بنسټیزې سرغړونه کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمې شورا ته خپله وینا د افغان ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصیل اسدالله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري 28 د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې مشرې انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو بده سرغړونه وبلله. هغې ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالبه شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به په یاد وی زکه دا تاو د بحثونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم و چې ویلې خدل تکندهار دی، کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد ته بشري مرستې واستول شي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو له مخې د ښځو آزادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انیلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیاتې کړې چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لار دي.
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوی د فبروري په 26 د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانانو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت خپل راپور واوروي. د هغه راپور به د بشري حقونو پر مسئلو او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وي. د بشري حقونو د عالي کمیساري دفتر هم له کابله یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري په 28 په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر 1.5 به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، په وار وارې د ښځو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپلو تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دی او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
یو شمیر کډوالی کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي وایي د روژې په میاشت کې د سختې بېوزلۍ او بېکارۍ له امله د پېشمني او روژه ماتۍ لپاره خواړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
صابره چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوې وایي کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې په رارسېدو سره د پېشلمي او روژه ماتي لپاره پوره خواړه نه لري. نوموړي دوشنبه د هود څلورمه چې د روژې شپږمه ورځ د ازادي راډیو ته وویل د شبرغان ښار په یوه کنډواله کې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره اوسېږي او تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابره وایي د کار نشتوالي او د ژوند لګښتونو زیاتوالي د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
خاوند مې هره ورځ د کار لپاره اوسي خو کار نه ورته پیدا کېږي. موږ په داسې کور کې اوسېږو چې نه دروازه لري او نه چات. د روژه ماتي لپاره هېڅ نه لرو چې ماښام را نږدې کېږي. موږ انتظار کوو چې که څوک موږ ته خواړه راوړي. پېشلمی هم له وچې ډوډۍ او اوبو سره کوو ځکه بل هېڅ نسو برابرولی.
نوموړي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې د څلورو ماشومانو مور انیسه وایي له تیر نږدې یو کال راهیسې په پلازمینه کابل کې په یو کرایي کور کې اوسېږي خو د عاید نشتوالي او بیکارۍ له امله د روژه ماتي او پېشلمي پر مهال تش درسترخوان ته ناست وي. انیسه وایي د روژې له راتګ سره ستونزې لا زیاتې شوې دي.
له پاکستانه تر راستنېدو وروسته بېکاري او د عاید نشتوالي زه له سختو ستونزو سره مخ کړی یم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میاشت ده خو موږ یې په اوښکو او اندېښنو تېروو. ماشومان تازه د روزې عمر ته رسېدلي دي او په شوق روزه نیسي خو کله کله وږي پاتې کېږي. زه د یوې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پوره خواړه ورته نسم برابرولی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي ډېرې راستنې شوې کورنۍ لا هم د سرپناه د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو له ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژې له پیل سره په خپله اکسپانه لیکلي جګړې پرلپسې بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنیو ورځنی ژوند سخت کړی او په روژه کې دوی له نورو ننګونو سره مخ کړي. له دې نږدې لس ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمشنرۍ ویان عرفات جمال له کابله په جنیوا کې خبریالانو ته په یوه آنلاین ناسته کې د ستنو شویو کډوالو د دوامداره ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل د روان 2024 کال له پیله د فبروري تر نیمایي پورې 150,000 او په تیر 2025 کال کې 2.9 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. یونیسیار له دې مخکې ویلي و چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ چټکه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له ایران او پاکستان راستنو شویو افغانانو ته به مالي مرسته، سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنیو لا هم پوره مرسته نه ده ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداري ورکړی و چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډېر کسان له اړین ملاتړ بې برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې شنبه د هود دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بېلابېلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کورنۍ او ټولنې کې د دوی د نومونو نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغېزمنوي. دوی وایي چې دا مسله د دې لامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمېر خلک بیا دا چلند د ښځو بې احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. دا چې د ښځو د حقونو فعالان او دیني عالمان په دې اړه څه وایي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ښځو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درناوی ګڼل کیږي خو یو شمېر ښځې او نجونې وایي د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولای سي. د کابل یوې اوسیدونکې صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټولنم بچه
کله چې ونجلی او هلک واده کوي هلک حیران وي چې خپلې مېرمنې ته په څه نامه غږ وکړي، ځکه هغه له ماشوم داره شوي نه وي چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي، او که یې خپل نوم مخلي د هلک د کورنۍ لخوا ورسره یو ډول تند چلند کېږي. زه چې ډېری وخت ورسره مخ شوی یم هی ورته وایي مېرمن یا ګرانې ویل یا دا چې خپلې مېرمنې ته د کورنۍ مخکې په احترام غږ وکړي د خاوند په باور یې یو ډول شرم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسل هم خپله ورته تجربه شریکوي.
به فامیلای خود دیدید مثلا بچه ماما بچه کاکا بچه نه که خانم خودم مادر مثلا تعمیم صدا میکنم
تو خپل کورنیو که میلیدلی چه مثلا ده کاکا ماما او مزمن میخپل و میرمنو تا ده ماشومان و مور پنوم خب کوی مثلا وای ده تعمیم موره سینی ناری نوای ماشومان می آن نوای چه میرمن می یا ده ماشومان و مور می له دې ستونزې سره مخ یو. خو ډېری لوستي او رونندي خلک خپلې مېرمن ته په نامه غږ کوي،
خو یو شمېر خلک دا چلند د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. وایي موخه یې د ښځو به احترامي نه ده، بلکې د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوی دی. په سمنګان ولایت کې د یو روغتون کارکوونکي طغیان که څه هم د ښځو نوم نه اخیستل مواجه نه ګڼي، خو وایي چې دا مسله د افغانستان په ډېری برخو کې عامه ده او یو منل سوی ټولنیز چلند ګڼل کیږي.
چون جامعه ما مردم ما چون مذهبي او سنتي هستن،
زموږ په ټولنه کې د دې لپاره چې خلک مذهبي او سنتي دي معمولا خپل مېرمنو ته د ماشومانو د مور په نوم غږ کوي یا د زوی نوم ورته اخلي. مثلا زه خپل چې زوی مې مصور نومېږي مېرمن ته مې د مصور مور په نوم غږ کوم. په روغتون کې چې د مېرمنو نومونو پوښتنه کېږي په هغې باندې شرمېږو او نه یې وایو، خو څو نارینه چې آن مېرمنې موږ پېژندلې هم د خپلو مېرمنو نومونه یې راته ناسم ویل او اصلي نومونه یې نه اخیستل. دا ناسم کلتور دی.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیاوړی کوي. د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل سي او زده کړې، رسنیز پوهاوی او د نارینه او د باورونو له بدلولو سره مل وي.
د اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح نام زن ذکر میکنند.
په ډېری سیمو کې یوازې د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادېږي او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي. دا باید دوام ونه مومي او د افغانستان هره ښځه او نجلۍ باید په خپل نوم یاد شي تر څو اصلي هویت یې چې هغه یې نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لرې نه شي. لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه، خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني.
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کیږي، داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې شوي ښځې یا له مړې شوي کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کیږي. د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي. له دې سره یو شمېر دیني عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي. د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري.
نام گرفتن زن چی دختر چی مادر چی همسر در تنها عیب ندارد در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایره داشته باشید در نوشته چی در گفتار.
د ښځې نجلۍ لور مور او مېرمنو نوم اخیستل وي نه یوازې دا چې په اسلام کې عیب نه دي، بلکې مطلوب هم دي او مسلمانان یې باید عملي کړي. هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې، دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی. اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي.
د دیني عالمانو د ټینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري. شاوخوا 9 کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل سو او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو، هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ او د خپلو میندو، مېرمنو، خویندو او لونو نمونه پر ټولنیزو رسنیو خبره کړل. د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د جمهوریت نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو طرحه وړاندې کړې وه، خو له سیاسي بدلونه وخت د طالبانو له راستنېدو وروسته دا بحث په عملي توګه ودرول سو او د ټولنې په ډیرو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه غلاسته راډیو نه اورئ. د خوستو سیدونکو د پوهنې لزایي دارو غواړي چې په دې ولایت کې د ښوونې روزنې بهیر د ښه کولو او په دې برخه کې د شتو ستونزو هرول لپاره د کوښښ وکړي. دوی په ځانګړي ډول د نوي ښوونیز کال د پیل لپاره د یو شمیر ښوونځي او د ودانیو نشتون، همدارنګه د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال پیلې دوه تنګ دي. د خوست اوسیدونکو او ځوان فعالان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر ښه کولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي. دوی د پخواني جمهوریت پر مهال د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ځینو ښوونځیو د ودانیو نیمګړي کارونه، د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي ښوونکو کمښت هغه ستونزې یادوي چې که رسیدنه ورته ونه شي ښوونیز بهیر اغیزمنوي. یو تن ځوان کیهان خوستی وایي
هغه شپږ سیمپونه لري او شپږ سیمپونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ، خپله فکر وکړئ چې څنګه یو ښوونکی کړای شي چې شپږو سیمپونو ته رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په حکیمانه د ستونزو سره مخامخ یو.
یو بل ځایي اوسیدونکی قدیرالله امیرزی بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډیره برخه پکې اوسیږي د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه یادوي او وایي د یو مناسب چاپیریال پرته کیفیت لرونکی ښوونیز بهیر ستونزمن وي.
موږ فاطرفی سیمو کې د زده کوونکو لپاره ودانۍ نه لرو، ساختمانونه نه لرو. دویمه ستونزه دا ده چې د دې زده کوونکو لپاره موږ په کافي اندازه تشکیل نه لرو د ښوونکو.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډېرې داسې سیمې شته چې حتی ښوونځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدود امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. یو تن ځوان فعال عبدالهادي وحدت وویل
په افغانستان کې مونږ په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوست کې، ټول افغانستان کې د غاډي کتابو کمښت ستونزه وه او د دې ترڅنګ بعضې سیمو کې حتی بیخي مکاتب شتون نه لري.
په ورته توګه په خوست کې یو ډله فعال ځوانان نوي ښوونیز کال ته نږدې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابر وي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي. د دوی له ډلې نقیب الله ځلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ځوانان، مدني ټولنې، مدني فعالان، د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي.
بلور ته د خوست پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه او یو ښوونځیو د ودانیو پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالی لګښت ورکوه بشپړ کړي. د پوهنې مرستیال مولوی حافظ الرحمن وویل
نو کول ته انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دي هغه په نړیوال بانک چې کومه بودیجه پته دوه هغه به ستره کیږي دا به ترمیمیږي.
یاد دیوی په خوست کې د مهال شاوخوا 300,000 زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې انجونی هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت 300 حکومتي ښوونځیو 190 هغه ودانۍ نه لري. دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د 1500 نوي زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې دریمه برخه به انجونی وي.
تاسو له پیغامونو
زخو د خوست ولایت مربوط یم مرکز اوسیدون کیم او رستانه شو کډوال تن پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل مشومان ځانونه چې داسې سړنه لګ وساتي چې خدای ما کچې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نه بالا د هوا سره مخ شي.
مونږ خو فی الحال کابل کې یو نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي فی الحال دوستانو سره یو نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي مالکان چې دي دغه ګزاره نه کوي مخامخ یو وي په شا بیا بیل به در سره ویني بېله کرایه یې بېل حساب کتاب وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.